د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانیدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې یې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اوربند سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د 13 اکتوبر میاشتې په 10 نافذ شو. خو دا څو همزل دی چې له اوربنده سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمېر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت به مسلدی محله په خیره رسولی. درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرغ لاس پم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه راز نه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو، دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتونه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړیو پیړیو مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول و یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري، یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، یا دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي، چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی مهال او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونو څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې مهال، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي، هغه تاریخي پیښه ده. موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتري د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتري یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو. یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې شوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ شوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه شوې ده، په کابل کې ماښام شوې ده، او په کندهار کې سهار شوې ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو. یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو، نو نه ټاکلی ځای سو نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پېښې تاریخي پېښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پېښه ده. تاریخي پېښې یوازې هغه پېښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بېلابېل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې توشا پرېښې دي تر څو اوسنی حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بېلابېلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی توشا پرېښې دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پېښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پېښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پېژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پېښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پېښو بیا تر موږ پرې رسوي او موږ د تاریخي پېښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پېژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پېژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي، یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسې نن د ډېرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو. نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا شی د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیرې شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بلا شک چې شاید هغه مهال نه و. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې، زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چېرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پېژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. پلان ډول موږ داسې ویلی سو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ و، په کومه دوره کې تاریخ نه و، د دې اړوند مو معلومات لاسته راوړل. او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه راو سپارم چې وخت چری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدي شیر بوره سره ملتیا وکړئ، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په هکله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی کې به موږ تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې، او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو، او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي کلی هم دارنګه د اسلام د څرګندې دوپه د شل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په حقله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسې هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسې هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده اجرا کوئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسې په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګه یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوضاع څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوضاع څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و. یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده. چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ کړی و. یعنې دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړی و. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي و. یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر و په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي و، یا د دغه دین پیروان و. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه. لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه. چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیسو، یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ. د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی، مسلمانانو دا شهر ونیوي او اسلام دغه شهر ته لاړ. نو د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي، ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل، خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنې دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته یې اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي، خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې، دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوټ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ استاد دی د نن ورځې درس. موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوزاد سره ول و موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظ ستونزې ډېرې وي. د خلکو ترمنځ مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلی چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلور سرو پوښتنو ځوابونه تاسو شش دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو یې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ سویل د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمنې درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې. د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربان را پس پیټلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په اړه. په شپږم زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیش قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په دوه سیاسي پیش قرباني شو او د سلطان حسین بایقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صوفیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای. یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت کې زموږ زموج د هیواد زموج هیواد د نور هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپل ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. په دغه سیمو کې په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسو. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع شوه چې هغوی به د ختیځو کرشو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغېز کوي. دوی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق شي او راویښ شي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادېږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دوی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دوی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بېرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد خپل هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودی. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت ته، دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و. د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه او مگر هغه يرغلونه چې سوي په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې هغه مالداري په سوداګرۍ کې نشلمون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا یعنی په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مله زیاتره جګړې او هغه زیاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلود. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 25 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی راولړیږي د غنم وژې د احمدشاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېږدي چې دا د شاهي سمبول دی او دغه غنم د وژې په اېښېدو سره د واک ترسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمدشاه بابا واک ته ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزي قدرت بیا جوړ کړي او یو لري رامنځته کی دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود. د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه ونه ده. وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یو لري رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدواري درلودې. دغه طبيعي پولو احمدشاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي روبخشي او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دي چې د دې ترڅنګ هڅه به ځنی په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمدشاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرائیه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي او قضایه قوا چې هغه پرخ خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه، د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکي او د انځورګري حرفي هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری، حکاکي او د انځورګري هغه کوم حرفي چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلودي. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخشي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیری وو او بل یې هم نامنظم ځواک وو چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون افغانیو ته رسېدي چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند شو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستې وي. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت په مترد مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې په زړه پورې مضمون کې به موږ او تاسو د بیلابیلو په زړه پورې تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر په زړه پورې تاریخي موضوعات اوسي چې تاسو هم په دغه تعلیم او اکاډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو ده چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څخه یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو تاسی نن په همدې غلوست کې و پوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کاله مخکې د کرهنې او د اوبو لګولو ښه سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلوده. د میلاد څخه د مخه د لومړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاري هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو. یعنی خپل ځان ته یې د آریان نوم ورکړی و. او د دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړۍ بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د آریایي دورې لومړنۍ بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنې خپل ټاټوبي ته به دوی د آریانا نوم ورکړی او هغه یې آریانا نومولی و. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنې مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچیاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچیاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدون ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدي مدنیت بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا،
اطهرو ویدا سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کال د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدینیت پر مهال باندې د بوختې لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچني ژوند تر څنګ یې په کرهنه او بڼوالۍ باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدینیت خلکو د ژوي د څرلو او همدارنګه د کرهنې له لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوي اهلي کړي وه او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلي د جوړولو لپاره پاره کار اخیسته. ژوي به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه به د تبادلې بنسر ګرځوه چې هغه ته بیا پیسې وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول، مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به یې ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدینیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند و چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده اړتیاوې چې خوراک و کالي و او پوشاک و دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پرمخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدینیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدینیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی مهال د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی مهال کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدینیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوې لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نیسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندی او خوشحاله اوسې. کله چې ناوې د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه ورته وایي چې شعر یې هم داسې دی چې دلته دې خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دې د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دې دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅکله مه جلا کېږه، ته دې د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نه سي، ته دې تل په دې ځای کې خوشحاله اوسې ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پایه پورې پاتې سې او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدینیت چې و هغه د استایي مدینیت و چې د آریایانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدینیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل شوی و او دغه مدینیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینیت په نوم یاد شوی دی چې د دغه مدینیت اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یا سپنتمان د خواویل سوي نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړني آریایي مدینیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکې ګڼل کیږي. او د استا کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډېر شمېر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د سورپور 2000 د غوای پر 2000 پوسټوک باندې لیکل سی و چې د یوناني سکندر د بریدون پر محل باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه ورسته د زردشتي عین پیروان د استاد پاتشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادې شي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړي دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غویانو پر پوستوکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د استاد پاتشونه سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په برخ کې زیږیدلی وو او په شل کلنۍ کې د ګوښه شوی او په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوښه سي پاچا یې خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوښه سي ته دعوت ورکړي او ګوښه سي هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا